سهار مو نیکمرغه. یک شنبه د زمرین همه او د جولای یو دیر شمه نیټه ده. زه امید زهیر مالیم. په پیل کې لنډ خبرونه. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیري ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي، په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. ورسیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونۍ لوب وروسته ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالات په کیسه کرکټ لیگ سیالۍ پر ډیر خاندا سره آرام فضا کې تر سره شوې. دغه لوبې به د اګست 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولې چې په ډیر ښه شکل سره به انشاءالله تر سره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډیر ژر فعال شي. باختر خبری اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خپلو برخه له مودو راهیسې د ولید نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1983 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته شوه، او هغه مهالي په سلیر وساتونو کې د 25000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو سل اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید تاج په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول. په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیر شپه ناوخت په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل،
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي، او همدای وخت دی روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړي چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده، او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس په لوی بلتون پالې اداره کوي، هغه اوکراینی سرتیري ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره وو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیر روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور د پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکیچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناو یو زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځنی بند وروسته بیرته خوشی کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې، او په کابل کې د چارو د ټکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوې چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅه کوم.
ایران کې د وروستیو روغتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیر بیا امام ساده داوود لمړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او ساسي بیا لا بیل پیغامونه
په گزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
بعد زپلې د انتها ډېر توانونه کې کړې دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیرا مننه چې را سره یاس او ازادي رادیو اوري. اوسم د خبرونې لومړی مطلب، هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخام ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي دي چې دا ډله افغانان د دې په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوی و پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غاګ رادیو د راپور لمخه دا ناوې او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 2149 افغانانو سره د بلوچستان یالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوی دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول او سې اطمینان ورکړل چې تاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمه مرستيال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوې دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډیره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسؤل عبد الله احمد سی په خپل ټوئیټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغانجونو لاسرسي یاد کړی دی. لدې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلای کوي. دوی وايي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسراوړنو د ساتلو او مرسته کولو لپاره ښه تګلاره ده.
د اسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمينه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر 12 ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې د اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خوندزیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د مت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول سوي بندیزونو ته پکاتو د غټول ایپونه د دوی د علمي لاستراوړنو په پیوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګي څخه پورته د خوانځیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولای د امنیت او د شیانو لامل کورس تلار شي. له همدې امله د اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدی شرایطو لامل ډیرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکور ووسی او لنجی کوي په دې خاطر چې استکړه و نه کړی. زما پاند د اپلیکیشن د همدی موارد لپاره خدای او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خود کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي. نو له همدی عمل هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټوکتي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورنۍ او بهرني اعتراضونو سره سره د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وروستیو اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لک تر لک اتیا کسان مړه شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سترې میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تاګراتک پر مخ پند شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړې شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم بیا ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه ل درنو ورشتونو او د شګو ل توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالی ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لک تر لګه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله یو سلو شل کسان مړه او لږ تر لږه اویا نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل:
دا چې کوم بندونو جوړ شوی دا مات سول او دا وګورئ چې رالې په مختلفو لاکونو د خلکو مزګی ډیره خرابې کړې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دي چې متاثر شوی دا بل زموږ زرا چې د خاص طور د کر عبد الله انګور چې دا ټول ملک چې دا مشهور دی او زموږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دا نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره بمرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی دی. شرکت په یو لند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کې چې د لاتویا د انرژي شرکت ویل له روسي غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه.
روسیې له دې مخکې نور اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یو لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیش بهیرې ځکه درولې دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړی دی. ګاز پروم دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. د شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جنسیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداري ورکړی چې د پوتین د امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتي چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوی دی معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپل ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
ورا دل دی چې په افغانستان کې د پاسپورت پاړه د پاسپورت د سود بهیر پاړه شکایتونو څخه خبر شي. د افغانستان پاړه بیا له بیرو بهرنی او رسمانو هم یو شمیر مطالب خبره کړي چې لنډیزی له احمد شي براورو.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر 14 لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې 14 مسولیت چنه د اخیسته پری چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وشل شوی او دوه لسنه ټپین شوی دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا بریټ وخاندا ویلیکل چې په دې چاودنه کې نو لسنه وشل شوی دي. میامی هرالد لیکي چې اوس د دې چاودنه مسولیت چا نه دی منلای. په روسیو کې چې په کابل کې کومي چاودنه شوی دي د اسلامي دولت خراسان څنګه مسولیت منلای دی. د داعش ډله له 2014 کال راپدې خو په افغانستان کې فعال ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی کوښښته. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په روسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راوخسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د 14 پاړل کنه خبره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمی لوبډلو ترمن د لوبي پر مهال د 14 مسولیت چانه دی اخیسته. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین لخپل خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خبره کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس اخیستي دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوی دي. په یو عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یو صغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرې شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز وی بل خبرونه بیا له افغانستانه د طالبانو تر واکمنې وروسته د وی افغانې د کډوالۍ کیسه راخسته ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه و سره د شوسو د حقونو د تساوی لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاوي لوی ان جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویل دي چې د دې حڅو ته طالبانو په شری سترګنه کتل نو په دې پسې ګرځیدل. دا وکله یو ځای کله بل ځای پټوه خدا شر وتوانې ده چې د آیرلند ویزه واخلي او د کورنۍ غړي هم دا ویزه تر لاسه کړه خو د هغوی د پاسپورتونو تاریخ تیر شوی وو، ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې به چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستانی پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 29 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې وختونکو د پروسې د وښ د سونزو لامل شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼګونې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمينه برابر شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بند ده، خوای د مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
پاسپورٹ لپاره انتظار ستړی کړای، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند نه دی ورته ترلاسه کړای. دا کاست ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کینوم واخیستل سي، خو ازادي رادیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا خانه لینک ته کورنی چارو د وزارت دغه لار نه سبت نام نه کیږي، هلته مشلي کیږي دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لمړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو، اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډیر وس نشته چې ډیر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې تری کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان $300 غوښتي دي. لدې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې په راپور کې خبر سي، ازادي رادیو ته وویل چې لزیا د مودی رئیس په دی ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانه او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي رادیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او ترڅنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پدمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه شوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تیریدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال ترڅنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالي اوسیدونکو بیا په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالي اوسیدونکو د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو لنشتون شکایت کوي او وايي خلک لدی اړخ ډیر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکو زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادې رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالي په بیلابیلو سیمو کې د مخابراتي شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه پر سیمه کې پر ځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځین د موټر نشله کې دغه په خو ورزي په تخنه خل پوت شي دا نه امیر دا غوښتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالي د نوې اډه بازار کې دای او دلته نګدې علاقه توره تنګې کې دای منښتې کې دا لکه کې د برمل وسای کې نت فعال شي
د برمل د نوی اړي یو بل وسیدونکو هم ورته ستونزې یادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي روشان د برنور نور غوړ میسیم چې غوړ برابر شي د نوی اړه تر شي نوی اړه زنګونه خلته وي چې موږ مرتګون شوی درا شي راشه دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو تر کې ژوند ته کې ځکه کوم ځګ ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تایید ول سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست ستونزو سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوی همت وایي
برمل کې مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومې تنبیه دي هغه تنبیه مخ کار نه کوي نټم شو کار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه په حال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې خل ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله د ولسوال نائب م که خدای کول هر خدمت ته تیار
بلدوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه اول د خلکو شکایت پر ځای د او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته نو موارد زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمل لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونې په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنیف الحامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونه ځنی ولې دي کورونه اړنګ سوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ځخ کوو چې زموږ همدغه غریب ولست رسیدګي وکړي ترڅو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي نو
سمه سادات لا غزنی ولایت څخه دلته په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي موږ ډېر په مشکل مواجه یو
السلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلام کوم غزنی ولایت ته سره خبر کوم پیغام لا د سیدل ته ډېر سخت سلام خلک ډېر تنگ کول ډېر په عذاب ګو ډېر مالی ځان توانونه ورسول تیر شپه دمره تا ومن ورسو خپل می څلوي ثاني په ایوان اندرلو د شېم ندره بری نو پرو چارواکو چې دای له دسې زموږ نه صوتي نشر کې او نو سره مرسته وسی
زنور محمد غنی ولایت نابې ولسوالۍ د زنخیر لکریس خبره کوم موږ دې نابې ولسوالۍ کې سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول زراعتین ځکه دي خلکو یوړي کښتونه یوړو غنم یوړو لوبیا او دا شان خلکو کرلی وو ډیر سخت تاوانونه ورسول وشکاله ده خلک له ستونزو سره مخ دي د خلکو بادام شان دا ټول وڅو شمسیان او با شمسیان نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې وبدي
سی عبید الله د اوروسکان ولایت تجزاب ولسوالی وسیدونکو لکه څنګه چې په جزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي د جزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کوم لوی لار ده د سیلابو له امله په بشپړ ډول تخریب شوی ده او ویجاړه شوی ده د ترافیک پر مخ بند ده د مریضانو د انتقال پروسه زیات ستونزمنه شوی ده نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د جزاب ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ ترمنځ چې کوم لوی لار ده په بشپړ ډول دی بیا ورغول سي او جوړه دي سي
زه اسد الله وتک زابل ولایت شمزول سوالی د وزنګلې د وتک وسیدون کایما سمر زابل ولایت شمزول سوالی ما شام سخت سیلابونه ډیر بعد زپلې د بنت هاډ ډیر توانونه کې کړی دي خاص کار زموږ د وتک وکړی استول سوالی اخر کلی ده ومال وړو مقامات ز خدای هله ده مساعد ز خصدي راس زموږ کل سروي پسې معنا وکړم لاند نور خلک دی غایم تاوان کړی دي ټول شرانخیل په اخیر لس جنگر پوری اسمه سخت زپلې دي
السلام علیکم آزاد رادیو سلامونه وړاندې کوم محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیول ده تیر شپه نا وخته لسې ورځ بجې موږ ولسوالۍ کې شدید سیلابونه راوتلي وو سیلاب له ډېر ځاني مالی زیان اړولی دی نو موږ له لوړکو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې موږ سره عاجل مرسته وکړي
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 7:30 صبح است.